سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 15 نیټه ده د مشالې دو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه ګړي کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او د افغان طالبانو په خپلو کې د جګړې په اړه رپورټونه دراوړو په دوه منې مای کې باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو په پایل کې خبرونه سرټکی د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ویلی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي افغانستان به نن د سام یا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي د متحده عرب اماراتو او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي یغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال پوښل شوي دي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات یو پیچلی عمل دی خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کیږي پرون له کابل پاکستان ته ترسنې دوه وروسته سرتاج عزیز بیگانه وخت له خبريالانو سره خبري وکړه او ویل چې له افغان چارواکو سره خبري اترې ګټورې وي د وی هغه پر دغه خبره اتفاق وکړی چې مشته د اعتماد بهلول پکار دی پر یو بل د الزامونو سلسله کومول دی او پکار ده یو مثبته فضا جوړ کړو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه وخت بیرته خراب شوې کله چې د طالبانو د مشر مولا عمر ترمړینې وروسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په منځ کې اختلافات پیدا شول او د سولې د خبرو اترو دوم پړاو وځندول شو افغانستان ویلی هغه وخت به د سولې په عمل کې د پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو په ټنځاینه لمنځه یوسي د خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فیصل جاوید د مشالې ډول افغان څنګ سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی
په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسیدل د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکز بندول دي
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز مشالېډو افغان څنګه سر په خبرو کې ویلي چې هوا دی تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې وغواړي پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان هزار بیا ضب عملیاتو باندې یو ارب نوي کروڑ ډالر خرڅه راغلې ده پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل د وی د ضرب اعظب اپریشن لوجی او چې زموږ پاکستانی ورونه خوندې په ارضي توګه بې کوره سیو پر هغه په باندې یو ارب نوي کروڑ خرڅه راغلې ده تاسو به خوشاله سئ چې دا واوري د ټولو پیسې مشل خپلې خزانه لګولې دي پر افغانستان تر حمله وروسته پاکستان د امریکا په مشرۍ تر غریزت اتحاد ملګری سو لاغه وروسته واشنگټن اسلام آباد ته د پوځي عملیاتو لپاره د کولیشن سپورت فند مخې شاوخوا د 10 ارب ډالر رول کړی دي خو البته اوس امریکا ویلي نور به د دې فند مخې پاکستان ته پیسې ورنکړي افغانستان باندې د سامیا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې کوربه وي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د غونډه په ارکی په خپل وینا سره پرانیستله نوموړي د لندن کانفرنس د فیصلو پر وړاندې پر سو پرمختګونو خبرې وکړې او د افغانستان د اقتصادي او پرمختیايي پلانونو په باب معلومات ورکړل د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې لمخې شاغلی غنی ویلي په افغانستان پورې اتکا دغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارموندنې په برخه کې پرمختګونه ولري د متحده عرب اماراتو بهرن 45 عسکر په یمن کې د حوثي یغانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وجل سوي دي د خبر د متحده عرب اماراتو سرکاري ایجنس وامور کړی دی د په یمن کې د پوځي عملیاتو له پایله د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل کیږي د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنی چار وزیر شیخ عبدالله بن زاید ته د تر دې وژنې وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون کړی دی د سعودي عربستان بادشاہ سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا لولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي شغلی اوباما ویل پرونی خبری تر یو حد له ایران سره سوی اټمی تړون شاوخه راګرځیدلی. څېړونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د تړون پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته موقعه په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسي پر مخ یوسي. د روان میلادي کال له جنوري راهیسې چې د عربستان نوي پاچا واک ترلاسه کړی دی، دا یې امریکا ته لومړنی سفر دی. د پولند لومړی وزیر ایفا کوپاچ وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالت له کنټرول ووزي، باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیرانو سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یورپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هنګري کې کډوال له ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال او پناه غوښتونکي د هنګري او سربیا سرحد ته نږدې په یوه کیمپ کې ساتل کېږي. خو دوی له بلوا ضد پولیسو سره شخړې کوي او کله کله په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته اوړي. پرون هم دوی هڅه وکړه خو بلوا ضد پولیسو د دوی د هڅه ناکامه کړه. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو خبرونه واوریدل. که څه هم پاکستان ویلي چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو دوم پړاو ته به په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان مشران یې غواړي، خو افغانستان بیا کوم اقدامات غواړي؟
په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دی.
د شمالي وزیرستان د شبې تحصیل به کور کړل سوي خلک وایي د ملکانو د سختونو ستونزې د مرستو ترلاسه کولو په برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول خلک دغه تر څو له شولې ټول خلک خپل ملک نو شي او د نش ملک نشته مش دغه شریجه تدبیر لري چې صبر شي چې بلار درشي چې
او په دومنی مایکی د باختر ستوري پروګرام وړاندې کوو چې پکې له پښتو طنز او مزاح ډرامه لیکونکي او هنرمند لالي خیل افغان سره مرکه لرو.
ا دا د کوسه می دین دی، کوسه می دین، السلام علیکم.
د شریفیز بیا د مشاهده او خدا
یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو اوریا اوس هم تاسو ته په دې روانه غړي کې یو شمیر رپورټونه ولرو چې پکې بیلابیل د افغانستان په اړه دي، د قبایلي سیمو په اړه دي، او د مشال ریډیو په دې ترڅنګ د باختر سوریا ادبي کلتوري پروګرام به هم وړاندې کړو. خو راځو لومړی رپورټ ته، او هغه هم د پاکستان او افغانستان په اړه کو باندې دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسراوړو ډک او سیاتوي چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو رغنده خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلاسبي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. سرتاج عزیز دا څرګندونې له کابله تر راسنېدو وروسته د پاکستان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. نوموړي هم داراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج کابل ته خپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړې او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر راستنېدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
دا خو د پاکستان د بهرنیو وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتجزي چې له کابله راستنېدو سمدستي وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې، خو هلته به افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د ترګري په لمنځه وړلو کې لومړی د افغانستان غوښتنې ومني، د افغان باور ترلاسه کړي او له هغه وروسته به افغان حکومت پریکړه کوي چې آیا پاکستان به د سولې د خبرو برخه وي او کنه. دا خبره د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل له مشال ریډیو ازادي څنګ سره کړې ده. پرون د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاجي تر پرونی راستنېدو له مخه څه کوم خبرې کړې، تر دې له مخه به له مشال ریډیو سره خبرې کړې او هغه کې ویلي وو چې وادي تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې د خبرو دوم پړاو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې افغان حکومت مشران وغواړي. ملالی بشیر له جاوید فیصل سره د دې مرکې په سر کې پوښتلې چې د سرتاج عزیز د وړاندیز په جواب کې به د افغان حکومت دریځ څه وي.
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې واضحې وي. پاکستان دې د افغانستان د حکومت په شان اقدامات وکړي چې لومړی د دوه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا ایجاد شي. په دغو اقداماتو کې د وسلوالو مخالفینو څخه د ملاتړ پای ته رسېدل، د هغوی لپاره د پاکستان په داخل کې پرانیستل شوي روغتیایي مرکزونه د هغو تړل دي، تر څنګ یې د وسلوالو مخالفینو لپاره د ټریننګ او روزنې مراکزو بندول دي او همداراز د هغوی مالی منابع چې په داخل د پاکستان کې د هغو وچول دي. دا هغه اقدامات چې پاکستان یې لومړی باید وکړي تر څو دواړه حکومتونه په راتلونکي کې هم د اعتماد فضا ښکار وکړی شي. د سولې پروسه کاملا یوه افغاني پروسه ده، د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په کوربتوب به مخته ځي. عمله پاکستان څخه چې په کوم برخه کې موږ غوښتنې لرو، هدفتا د وسلوالو د ملاتړ څخه لاس اخیستل، د هغوی د مالی منابعو وچوالی او د افغانستان سره پر کړو ژمنو باندې عمل دی.
یعنی موږ ستاسو د خبرو څخه دغه معنا واخلو چې ستاسو په وینا پاکستان اوس مهال د باور وړ نه دی د سولې په خبرو کې؟
موږ له پاکستان څخه توکل لرو چې د باور یا د اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره اقدامات وکړي. افغانستان یا د ملي یووالي حکومت په تیرو لسو میاشتو کې په دې اړه ډېر اقدامات وکړل، اما پاکستان اقدامات نه دي کړي. هیله مو ده چې پاکستان داسې اقدامات وکړي چې هغه د دوو هیوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا ایجاد کړي، ځکه چې په داخل کې افغانستان هم بالاخره مجبور دی، د افغانستان حکومت مجبور دی چې د خلکو د غوښتنې اکثریت غوښتنې ته توجه وکړي، او واقعیت دا دی چې د خلکو غوښتنې اکثریت پر پاکستان بې اعتماده دی.
آیا یو ځل بیا په افغانستان پاکستان ته دغه موقع ورکړي یا به باور پر وکړي چې بیا د سولې د خبرو د بهیر برخه کړي که یا
د سرتاجي د خبرو په ارتباط بیا هم زمدا وایم چې د افغانستان حکومت د فتحان له پاکستان څخه غواړي چې دوی پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، داسې فعالیتونه اجرا کړي چې هغه تر پاکستان باندې د افغانستان د اعتماد کولو سبب وګرځي. په دې فعالیتونو کې له تروریزم سره قوي مبارزه، افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې څخه د مخالفینو د استفادې مخنیوی دي. تر هغه وروسته بیا د افغانستان حکومت کولای سي یا پر دې کار کوي چې د پاکستان سره څه ډول مخته ولاړ سي او پاکستان په کوم شرایطو باندې باید بیرته د سولې په پروسه کې را شامل سي. اما تر دې ټول خبرې وړاندې د پاکستان لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد څرګند د افغانستان له توقع سره سم فعالیتونه کول اساسي شرط دی.
تاسو مشال ریډیو اوري او مرکم واوري دا له جاوید فیصل سره د افغانستان د ایرای ریاست ویاندو چې د پاکستانی وزیر اعظم سرتاج عزیز د خبرو وروسته د مشال ریډیو لمکاري ملالی بشیر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل به کور کړل سوی خلک وایي پر فارمونو یې د ملکانو د لاسلیکونو ستونزې د مرستو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی زیاتوي چې کوم ملکان ټاکل سوی دي د هغوی د سختونه انتظامیه نه مني، خو چارواکي وایي دا ستونزه به شر هواره سي. لبنو عمر دراز وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا هغه کډوال چې د سیمې نه عملیاتو څخه وتلي او بندوبستي سیمو کې ژوند تیروي، ګیله من دي چې څو ورځې وړاندې د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر اعلان تر مخه چې شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال د خپل فارمونه د دوه ملکانو څخه تصدیق کړي او پولیټیکل انتظامیې په دفتر کې د جمع کړي نو راشن او مرستې به اخلاص شي. خو د دوی په وینا دوی چې د ملکانو څخه تصدیق کړي هغه انتظامیه نه مانی او انتظامیه چې ورته کم ملکان مقرر کړي هغه د دوی تصدیق نه کړي او دوی په یو بل مشر پسې ګرځي چې مقرر شوی وخت به پرې تیر شي. د شوی اوسیدون کې مامور خان وایي ملکانو نه یې تصدیق کړي چې انتظامیه نه مانی او وخت پر تیریږي چې بیا به محروم پاتې شي.
زه ملکونه د سخاکینه په وکړل هغه نه باید اول چې یو مقرر ملک وتا مقرر کی هغه و چې نه میر نه کوي د سخات بیا په لوړ لغا کاونه شي دا بل تر وتلی متصریمی په کارک شي هغه ته وجود بیا نیرته د تکلیف مصیبات جوړ شوی دا مشته نظیر اعلان وکړه په قاعده
د شوي سیمې یو بل سیدون کې حضرت علي وای روزانه د دفتر چکرې خوري چې مشران یې تصدیق وکړي او کډوال و منل شي خو کار یې نه کیږي.
میز دا مشکل ده چې دا درې ورځې میز دا انرغلی دلته یې ملکونه د څخه تینه ته وکړل میز تحصیل چې کوم دی دا باندې دی پنډي جی په سره درګه کې باپ باندې کې ملکونه د څخه تینه ته وکړل مو یو ملکونه ګوشری په وغاستل او اتری وکړ ګوښه ولګولې آر اریز ورته تن کیږي دولته په دغه باندې کې کمران چې تر څخه ته سړای نر درې میا میز دا مشکل دل جوړ دا چې ټول خلک دای نه پر چوک لسه شول ټول خالص خپل ملکونه نوسی او د میز ملک نشته میز دغه شریجه د دې برزه یا صبر شې چې بلر درشه
دغه پښتنه مو چې کله د پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل چې 15 تحصیلونو مرسته بند شوې چې د هغې تصدیق لپاره یې ملکان ټاکلي چې د حقدارو او هغه کډوالو مرسته بحال کړي کم چې د سیمې نه وتلي سو د نورو سیمو ملکانو تصدیق کړي خو د شوې تحصیل چې کم ملکان دوی ټاکلي هغه کار لا تیار نه دي او عام ملکانو تصدیق ځکه نشي منلی چې پکې د هر کس فارم برازي او د حقدارو مخه به ونیسي. سو د دوی په وینا دې لپاره به انتظامیه مخصوص نور ملکان ټاکي چې د هغه کډوالو تصدیق نه پس مرستې بحال کړي کم چې د سیمې نه راوتلي دي. یاد دیوی چې دوه میاشتې وړاندې دولت د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک ګاډیوم دوسلی شوا او سپینوام تحصیلونو خلکو نقد مرستې او راشن بند کړی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن پرون د جمعې په ورځ د خپل یو ملګري د نیولو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي عارف اپریدای امنیتي ادارو نیولی دی، غوښتنه کوي چې هغه دې ژر تر ژره خلاص کړل سي. شبیر جان له پېښور رپورټ رالېږي چې د مظاهرو له شغونو ځای شروع کړي.
دا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټ فیډریشن غړو نن د جمعې په ورځ پېښور کې د احتجاجي مظاهرې د لارې د گورنر خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو نه د خپل یو ملګري د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دوی په وینا عارف اپریدی د 14 جمعه زده کوونکو د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزي نائب صدر محمد نقیب اورکزی مشال لیړو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی دغه ملګري امنیتي ادارو گرفتار کړی ولې تر اوسه پته نه لګېدلې چې هغه په کوم جرم کې نیول شوی دی او چرته دی.
کوم دلته چې موږ سره ظلم شروع دی بالکل انتها نشته. ولې چې موږ بر روان سکول یا کالج ته اولار کی جګور زمو سټوډنټان چې کم دی پاټه والا دا به اوچت کړي او پاتې نه لګي.
کوم دغه تنظیم یو بلغړی امداد وزیر وایي چې له 7 ورځو شوي د دوی دغه ملګری غیب دی او په دې لړ کې دی وړاندې هم احتجاج کړو خو له حکومت په دې لړ کې د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه و نه کړه.
موږ چې دا نن احتجاج کړی دی دا صرف لکه زمونږ ملګری دی عارف افریدی په باره کې کړی دی چې 10-8-9 دن کېږي چې دا زمونږ نو ورښه وي دی. دا په باره کې موږ یو احتجاج مخکې کړی و خو دا څه پاته معلومات موږ ته نه و لګېدل. موږ نن چې دا راغون شوی یو موږ دا اپیل ده چې عارف افریدی در رغاکو خلاص تشي.
د دغه ځکونکو رتنظیم مرکزی مشر برهان الدین وایي چې یو خو قبایل وړاند نه بدمنه ترهګره او پسیمه کې عملیاتو ځپلې دي نو بل خو داس قسمه گرفتاره د دوی پس دکلو باندې ډیر بد اغیز غورځوي.
چې کله یو سټوډنټ گرفتار کیږي دا په تعلیم باندې ډیر اثرات غورځي ورسره دی په نور سټوډنټانو باندې اثرات غورځي. کچرته کې عارف افریدی مطلب ګناګار وي په شو د عدالت ته پیښ کړی شي دوه هفته شو دی پولیس پته درک نه لګی.
دغه د کونکو د پاکستان د پوز او د گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د ملګری بیا خوشی کېدو لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړه کچری دوی ملګری زر تر زر راخوش نه کړی شو نو دوی په احتجاجونو لاس پورته کړي او په پیښور کې به د گورنر هوس مخې ته په احتجاجي ناسته مجبوره شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی د باړې مشران شکایت کوي چې کم کډوال باړې ته ستانه سوي دي. هغوی ته هلته د ژوند بنیادي اسانتیاوي نسته. د جګړو او پوځي عملیات په وخت کې کورونه او سکولونه ویجاړ سوي او د اوبو او بجلی نظام یې ګډوډ سوی دی. دوی وایي باید هلته زر تر زره د بیا بحالي کارونه مکمل کړل سي او خلکو له دې اسانتیاوي ورکړل سي. په دې کړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشارو خبریات فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ باړې ته ستنې شوي دي خو هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو او جګړو له وجې د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوو نه بې برخې دي. د باړې سیمې یو مشر هاشم خان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټولو نه غټه مسله خو لکه د بجلی دو د روډ دو او د اوبو مسالې دي. لکه دو ویلو چې په پرایورټی بنیاد باندې به دا شی موږ او خو تر اوسه پیرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی کور پکې نه دی شوی.
او یو بل مشر اقبال پردی هم باړې ته د ستنو شو خلکو د مشکلاتو په اړه وویل.
د کډوالو چې کوم کورونه دي یا د هغوی د بچو د تعلیم سهولیات یا د اوبو یا د کاروبار سهولیات نو اغلته اسم نشته دی. موږ وایو چې اول د بدکاری عمل شروع شوی وي په علاقه کې او که په دې علاقه باندې هغه واکې چې کومې روپۍ یا کوم فنډونه ورته مختص شوي دي او په دې علاقې باندې لګېدلې وي په آبادکاري باندې په سکول روډ اوبو په دې ټولو شیانو باندې او بیا د متاثرینو واپسي شوې وه نو دا به د ټول نه ښه خبره ځکه وه چې اوس که بل فرض یو متاثرین فیملیز نو هلته ټول غریب خلک روان دي نو لکه د دې خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي کمیږي نه.
د باډې سیمې د خلکو د مشکلاتو او بیا بحالۍ په هکله مشکله د باډې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیایي پیکج تر لاندې په باړه کې زر تر زره د بیا بحالۍ کارونه مکمل کړو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت د هغو خواریکښو ښځو د خیر شګر لپاره د انټرنیټ له لارې یو پروګرام شروع کړی چې په کارخانو، سکولونو او هسپتالونو کې کار کوي. د پروګرام له مخې به د هغو خواریکښو ته د دوی د ستونزو د هواري په هکله معلومات ورکول کېږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان حکومت او د خواریکښو نړیوال سازمان د خواریکښو زنانو خیر ښېګڼې او د هغې په اړه معلومات حاصلولو لپاره یو آنلاین پروګرام شروع کړی دی کومه چې روزګار لپاره صنفي مساواتو ته وده ورکوي. د دې پروګرام تر لاندې د پاکستان څلورو واړو صوبو د خواریکښو محکمې به د کار په ځایونو کې د زنانو د کار تجربو او د هغې ضرورتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او بیا به د دې معلوماتو ریکارډ ساتي. د دې آنلاین پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د خواریکښو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر سایمه رحمان مشالیډیو په خبرو کې وویل چې په فیکټریانو، هسپتالونو، اسکولونو او نور د کار کولو ځایونو کې زنانو ته څه مسلې وي، که هغه د کمې تنخواه، د صحت او یا د حامله زنانو د چوټیانو مسله وي، نو د هغې حل به راویستل کېږي. دا وایي
هغې ته داسې سپورټ ملاویږي چې د هغې به خپل څه کمپلینس یا د هغې هغه ورکې هم مونږ به لاج کوورک انسایډ کېږي به، او بیسیکلي مونږ خپل انسپکشن میکانیزم چې کوم دی هغه ټیک کولو دپاره، او هغه شیزونه چې کوم مسنګ به، لکه فار ایگزامپل کې پی کې چې کوم دی مونږ سره اوسه پوره فیمیل انسپکټرز نه وي، نو دا شیزونه به مونږ ته لږ شانتي ایزي شي.
سایمه رحمان مشال ایډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د آنلاین پروګرام خپل کار شروع کړی دی، او د دې پروګرام تر لاندې به حکومت دا معلومات هم راټولوي چې په کومه صوبه کې څومره زنانه کار کوي.
فرسٹ فیز کې خود دې مونږ دا کار اوریډي سٹارټډ دی، مونږ د دې په دا فیکٹریز لسٹ چې کوم دی دې لسټونه مونږ لګیا یو په دې باندې څه چڑاو شوی دی ارسه ان پروسس دی. سیکنډ فیز کې به د دې ویریفیکیشن کېږي چې نمبر آف ورکرز څومره دي په یو رجسٹرډ فیکٹری کې، څومره دي، څومره میل دي، څومره فیمیل دي، او ټول کټ باندې اوریډي انسپیکشن کېږي لګیا دی، ای باندې کار سٹارټ دی.
د خوارکخو لپاره د دې نوي نظام په اړه د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک وایي چې اکثر له د مزدورانو استحصال د یو منځنی تن له وجې کېږي، نو د داسې خلکو کردار ختمولو لپاره د حکومت دا اقدامات ښه ثابت دی شي.
دا خبره چې کوم دی دا یو ډیر ښه اقدام څخه کېدی شي، ځکه چې تاسو وګورئ نو پاکستان کې کوم دی د هوم بیس ورکر کمې زنانا خصوصا دغه بستورکاره طبقه کې دي، هغوی استحصال چې کوم دی د مډل مین په ذریعه باندې کېږي. مډل مین چې کوم دی د هغه کردار ختمونه دپاره، د مډل مین چې کوم دی د ښځو ته پر اعراض فایده رسونه دپاره، دغسې اقدامات چې کوم دي دا ډېر ښه ثابت شي.
هم دې لړکې د خوارکخو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د مزدورانو د فلاح لپاره دا وړومبی قدم دی، او د دې پروګرام د لارې راغلي رپورټونه به د خوارکخو نړیوال سازمان او د پاکستان حکومت لپاره اهمیت لري.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د کوټي پولیسو، بلوچ ملت پال او د تری تمسو بلوچو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان مشر ما مقدر ته د ساتن لپاره پولیس ورکړي. د ځکه چې پولیس وایي نوموړي ته د بلوچ بلتون غوښتونکو وسوالې ډلې لخوا دمکیاني دي او وژني، خو ما مقدر بلوچ بیا وایي د ته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارو څخه دی. خدای نو نصر رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو لخوا د جمعرات په ورځ ما مقدر بلوچ ته د ساتنې لپاره پولیس سرتیري ورکړل شوي چې نوموړی به له کوره تر کمپه او بیا له کمپه تر کوره پورې رسوي. په دې برسیره به درې پولیس سرتیري د ما قدیر بلوچ په احتجاجي کمپ هم ټوله ورځ ولاړ وي. د کوټې د پولیسو یو مشر ایس ایس پی وحید خټک له رسنیو سره په خبرو کې په دې حقله داسې معلومات شریک کړل.
مقصد ہے ہمارا ان کو سکیورٹی دینے کا کہ
ما قدیر بلوچ ته د تحفظ لپاره پولیس سرتیري ورکول د دې دا مقصد دی چې موږ د ځان ساتنه وکړو. دا ځکه چې په تیرو ورځو کې چې د بلوڅو بلتن غوښتونکي وسلواله ډلې ځینې کسان نیول شوي وو، نو هغوی په خپل اعترافي بیان کې دا ویلي وو چې ما مقدر بلوڅ د دوی په هیټ لیست باندې دی. خو ماما قدیر بلوچ بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دای په دې حیرانه دی چې ولې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلواله ډلې دای وژني، ځکه چې د په خبره د ته تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتو څخه دی.
وګوره ماته داعش په شکل کېږي، ماته دا کیمپ لګولې دي، مخکې ماته ډېر ایجنسیان تنگ کړو او اوس هم ایجنسیان دي، لیکن دا یو نوې انکشاف شو چې دا بلوچ بی ایل ای نوم دوی واخیستو د دهشت گردان. دا کې زه په خپل حیران یم چې دا زما مدد کو مکم کوي، ما سه یو زایم دی ګډم دی، لیکن دې وزن بیا ما چش د پاره وزن، زه په خپل حیران یم او تحقیقات هم کوم.
د ویل ورده چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په یوه خبري غونډه کې ادعا کړې وه چې دوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی یا بی ایل ای سره تعلق لرونکي دوه کسان نیولي چې همدوی بیا په خپل اعترافي بیان کې د بلوچ ژورنالیست ارشاد مستوی د وژنې هم پخلی کړی، او د ماما قدیر بلوچ په اړه یې هم ویلي وو چې دی هم زموږ په هدف کې وو. خو تر اوسه پورې د بی ایل ای لخوا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویل شوي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال رادیو اوري.
او سم لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډي سور. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات یو پیچلی عمل دی، خو د دې لړۍ د بیا پیلولو به په تفصیل سره جاج اخیستل کېږي. پرون له کابله پاکستان ته تر ستنېدو وروسته سرتاج عزیز له خبریالانو سره خبرې وکړې. افغانستان ویلي هغه وخت به د سولې په عمل کې پاکستان ته د رول ورکولو فیصله وکړي چې اسلام آباد د مشکوکو ترګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا خبره پرون د افغانستان د اجرایي ریاست بیند فیصل جاوید د مشال لیډو له افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. پاکستان ویلي د ترګرو پر ضد روان حضر بیازب اپریشن باندې یو ارب نوي کروڑ ډالره خرڅه راغلی ده. پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت بهرنیو چارو وزارت بیند قاضي خلیل الله دا معلومات ورکړل. افغانستان به نن د سامي د لوړپوړو چارواکو د غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني تېر ماښام دغه غونډه په ارګ کې په خپلې وینا سره پرانیستله. د متحده عرب امارات او بحرین 45 عسکر په یمن کې د حوثي غن پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وچل سوي دي. دا خبر د متحده اماراتو سرکاري اژانس وامور کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې اترې کړې دي. ښاغلي اوباما ول پرونی خبرې ترې وخته له ایران سره سوي اټومي تړون شاوخوا راګرځېدلې. د پولند لومړی وزیر ایفا کوچوای له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د بلې سلسلې له وجې حالات له کنټرول ووزي باید د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک ریپبلک لومړي وزیران سره تر لیدو وروسته خبرې کولې، یوروپ ته د راروانو کډوالو د اصولو په اړه د جبري سهمې له خبرې سره مخالفت څرګند کړ. دا خو د سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې سراج سهیر د پاکستان مطبوعات لوسی او دا رپورټ را لېږلې دي.
نن د پاکستان اکثرو رسپانو خپلې اداري په شمالي وزیرستان کې د پوسټ په اسارتیا باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانو خپلې اداري کې وایي د قومي اسمبلی د دفاع لپاره قائمه کمیټې فیصله ډیره د ستاینې وړ ده چې پکې ویلي پوسټ به په شمالي وزیرستان کې تر د کال 2019 پورې ایسار وي. د اداري په وینا چې اوس دا یو ضرورت ګرځېدلی دی چې د افغانستان سره په پوله باندې په مستقله توګه پوسټ ودرول شي، که هغه ایف سی وی او کبری پوز، ځکه چې په دغه پولو ترهاګر اوړي راوړي او تر سوچ پولی محفوظ نه وي نو په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی. دریا اخر کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره په قبایلي سیمو کې په اولسي ژوند هم توجه ورکړي او هلته د نظام د اصلاح لپاره هلې ځلې پیل کړي، ځکه که هلته ژوند ته توجه ورکړل شي او د روزګار موقع پیدا کړي شي، تعلیم عام کړي او د صحت اسانې ورکړل شي، نو عین ممکن ده چې راتلونکي په ترهاګرۍ کې کمی راشي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادریه د پاکستان او چین په تعلقاتو او په دوستۍ باندې لیکلي او وایي چې به شک په نړۍ کې هیڅ یو ملک د بل ملک د مرستې بغیر پرمختګ نشي کولای او همدا وجه چې نن په دنیا کې د علاقې ترقی یو شمېر تنظیمونه لګیا دي. د ادری په وینا چې دغه شان پاکستان او چین هم د منطقې د ترقی لپاره خپل منځي دوستۍ نور هم زیاتوي او په خاص توګه د دې دوستۍ ثبوت داري چې د چین لخوا پاک چاینا اکنامیک کوریډور منصوبه پیل کړی شوې ده او دا منصوبه به په دې منطقې کې معاشي انقلاب راولي او دا د ترقی یو ډیر لوی منصوبه ده چې له کبله به په دې منطقې کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او خلک به له خوشحالۍ سره مخ شي. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس دا منصوبه پیل شوې نو په کار ده چې د دې منطقې ټول ملکونه د پاک چین د منصوبې مرسته وکړي چې دا زر تر زره سرته ورسي او که څوک په دې کې خنډ اچوي باید چې لاس یې ودروي. نو داسې به په دې منطقې کې معاشی انقلابی حل زری پیل شي چې فائدہ به د منطقې ټولو ملکونو ته رسیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبري اژانس سوات په ملال یوسفزی د ژوند په اړه جوړ شوی یو فلم په اړه رپورټ خپور کړی. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو ترګرو بریدونو موضوع راخیستې ده. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهمې برخې وړاندې کړي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي ډېر خلک د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزای پیژني، خو لږ خلک د نورلسمې پیړۍ د افغان اتلې ملاله په اړه معلومات لري. د پښتنو د روایتونو تر مخه د میوند ملالۍ هغه پیغله وه چې په کال 1380 صدې سوی کې د برتانیې د ځواکونو پر ضد خپل وطنوال هڅولی وو. دا قصه د ملالۍ یوسفزای په اړه جوړه شوې یوه نوې ډاکومنټري کې د راتازه کولو هڅه شوې ده. د ډاکومنټري چې په 13 میاشتو کې جوړ کړل شوې ده، په کې ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو په سټیج د وینا په وخت او د شام د مهاجرینو سره د خبرو کولو په وخت ښودل شوې ده. خبری ایجنس لیکي هڅه خو د ملالۍ یوسفزۍ په اړه خلکو ته ډېر معلومات دي، خو ولې په دې فلم کې په سنټرل لندن کې ملالۍ یوسفزۍ په خپل کور کې د ورونو سره په خبرو اترو او د ټوکو ټقالو کولو په حال کې ښودل شوې ده. په ډاکومنټري کې په سواد کې د ملا فض الله د تقریرونو ریکارډ هم شامل کړل شوی دی، کله چې هغه د سکولونو ورانولو سره سره د ځایي خلکو په ازادیو قدغنونه ولګول. د ملاله فنډ دا اراده لري چې دا فلم یا ډاکومنټري زده کوونکو ته په سکولونو کې وښایي او دغه شان هغوی د زده کړو لپاره تشویق کړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سلویختو کالو روانې جګړې او بېقرارۍ د پښتونولۍ ځینې روایتونه کمزوري کړي دي. د ورځپاڼې په وینا د طالب وسلوالو لخوا د پولیسو سره ملګري کېدل او بیا هغوی په ناخبرۍ کې وژل او دغه شان د ولسي غړو لخوا د طالب وسلوالو سره ملګري کېدل او بیا په باور کې په هغوی برید کول داسې پیښې دي چې په پښتونولۍ کې ځای نشته. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پښتونولۍ کې د میلمه عزت ډېر مهم دی، خو د جنگ د مودې غځېدو سره د پښتونولۍ دغه قدرونه د ننګونو سره مخ دي. د یوې ورځپاڼې مشر د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي دي په جنگونو کې نه یوازې په زرګونو خلک ووژل شو، بلکې په روحاني توګه یې هم خلک اغیزمن کړي دي او د نفرت او تشدد نه ډک کلچر یې مخې ته راوړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه وو لخوا ښځو ته په فیصله کولو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقوقو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو وایي. دي بلوري ته د ښځو چارو ریاست مسؤلین په یاد ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې اوسمهال په ټولیز ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه شوې ده. نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو، د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي، امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کېږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. مدني ټولنې یو تن فعال کامل اکبری آزادۍ رادیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچې ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا میرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه نجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پې کېږي فقط فوکس مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی ځینې بیلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر واخیستل هلته بیا هم دغه د دې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل، بله دا چې بونه سره ډېره مشکلات لري دوی.
په خوست کې یوه بله تره مدني فعاله نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کور ته چې لور د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي، خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوې دي.
بلخوا د ښځو چارو ریاست مسؤلینې که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټرې ملالۍ ولی وویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه یو څه اندازه سږ کال کمه ده.
او زیاتره په دا کې پیښه واقع د خودسوزي د خودکشي د قتل نه لرو. هلې کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تعمین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
کله چې د جوارو فصل حاصل ته نږدې سي نو د پښتنو په اکثره کلیو او بانډو کې ځوانان کروندو ته وځي او د جوارو ډاډه اچوي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کلیوالو سیمو کې ځوانان د جوارو ډاډه اچوي او په خپله ځانونو ته په اور د جوارو وښې پخوي. په جلال آباد کې د مشال روح خبریال بازو مداوید د ځوانانو په همداسې یوې میلې پیش شوی او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
د اوړي په تیرېدو او د منی پر رسېدو سره د ننګرهار په اکثرو کلیوالو سیمو کې ځوانان کروندو ته وروزي، له پټونه د جوارو وږي راشکوي او د اور په بلولو سره ډاډه اچوي. خو یو شمېر هغه ځوانان چې په ښار کې اوسېږي په دې شپو ورځو کې کلو ته ځي او د جوارو په ډاډې باندې خپل روایات راژوندي کوي. یوه ډله ځوانان چې د جلال آباد ښار نه د ننګرهار خیوي ولسوالۍ بر کاشکوټ ته د ډاډې اچولو لپاره تللي وو، خوشحاله وو چې خپله کلیوالي روایتي میله جوړوي. اسدالله خالص چې د خپلو ملګرو سره یاد کلي ته تللی وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ نن د بر کاشکوټ کلی ته راغلي، دلته د سین غاړه ده، شنه پټي دي، شنه جلګي دي، د جوارو ډاډه مچولې ده. دام په دې دلالت کوي چې په دې سیمه کې نسبي امنیت شته، موږ په ډاډه زړه راتللی شو او کولی شو چې خپل هغه زاړه روایت بیا د سره راتازه کړو. که د وطن په هره برخه کې دغسې آرامي سوله حاکمي او ولس خپل ورځني ژوند ته پرېښوستل شي، دا به د دوی د اروایي لحاظه د یو تفریح زمینه مساعدېدلې جرې ته مساعد شي.
یو بل تن هم خوشحاله دی چې د خپل تن زلمیتوب یاد په ډاډې اچولو سره تازه کوي.
زما نوم عبدالله دی، اسلام د وردګو ولایت اوسېدونکی یم. چې موږ نوي نوي زلمی شوي وو، موږ په ډاډې اچولې د جوارو ډاډه او د کچالیو ډاډه کلخه کې موږ ورته وي چې هغه ډېره مروجه وه د موږ په سیمه کې. او نن ماته هماغه وختونه را یادېږي، دغه محیط سیمه چې زه ګورم او دغه شنه فصلونه چې ګورم او اوبه چې ګورم، د رود غاړه ګورم، پکن چې ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د خپلو ملګرو سره راغلی یم او په دې میله کې برخه لرم.
انجینر غاګل چې په کلي کې د خپل خاري ملګرو کوربه و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: لخار نور ته ملګری په همدې نیت راغلی چې په خپل ځانونو ته جوار پاخه کړي.
ډېر خواږه او درانه او قدرمن ملګري د جلال آباد ته راغلي وو، زما کلی برکاش کوټ ته، او خواهش وو چې بس ډاډه واچو او د وږي په خپله ځان ته پخو کړو او په پخواني او وطني دودو دستور او رواج باندې د ملګرو سره کېناستلو، ډاډه مو واچول او بس وږي پخه شول. ټولو ملګرو سره په نوبت نه خپل وږي واخسته او بس خپل سات مو سره تیر کړ.
یاد دی وی چې له خیبې نه علاوه نور هغو سیمو ته هم ګڼ شمېر ځوانان له خارونو څخه د جوارو د ډاډې اچولو په خاطر ورځي چې نسبي امنیت پکې د ډاډ وړ وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي، سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. تاسو مشال لري او سم د دې کړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. په سمه د بخت ستوري د بی کلچر پروگرام هر ورځ تاسو ته دا وخت او په دروازه باندې وړاندې کوي. راځي چې ورته غوښتو چې په نن پروګرام کې څه شامل کړی دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې وسو انوان پښتو نوی چاپ شوی کتابونه درو پیژنو. بیا به د مشال راډیو له اتلان خبرونه جوړ شوی کتاب اتلان باندې د سوتنو ادیبانو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو او په اخیره کې به له یو تنز لیکونکي ممثل سره د زړه خوالی ته تم شو. لومړی موضوع ترازو په دې ورستیو کلونو کې په جلال آباد کې ګڼ شمېر خپرندوی ټولنې د کتابونو د چاپولو ډګر ته راوتي او په څو کلونو کې په زرګونو عنوانه کتابونه خپاره کړي او دا چار لا هم دوام لري. تېره اونۍ هم په لسګونه عنوانه پښتو کتابونه چاپ شوي او د مینوالو په وړاندې ایښودل شوي چې څو عنوانه یې درپېژنو. یو سلولس شمیره دا یو پولیسی ناول دی چې رپی ولا زیار لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه شپېته مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لوستونکو ته د خپلو امنیتي ارګانونو سره د همکارۍ په اړه ژور پیغامونه ځای شوي دي. سلګۍ دا د لنډو کیسو یا افسانو ټولګه ده چې عزیز الدین ایسوپی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په نهه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې کتاب نصیر احمد احمدی، محمد داود وپا او خپل لیکوال سریزی لیکلی دي. عرفان او ادب دا کتاب پوهنیار او رنگزیب اساقزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو دوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دغه کتاب کې د عرفان او ادب په حواله بیلابیلې مقالې زیر شوي دي. د نثر لیکلو هنر دا کتاب استاد اسدالله غزنفر لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په دریم ځل په دوه سوه اووه دېرش مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې ځوانو لیکوالو ته د لیکوالۍ په هنر مفصلې لارښوونې شوې دي. د زړو پاڼو تول دا کتاب محمد زرین انزور لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په یو سلو نهاوی مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې لرغونی او کلاسیک ادب ته ژوره کتنه شوې ده. د ژباړې پن دا کتاب رپی ولا ستانکزی لیکلی او مومند خبرندوی ټولنې په سلو مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب خوشحال روحی سریزه هم لیکلی ده. د فلسفی کلیات دا کتاب چې ډاکټر علی شیروانی په پارسی ژبه لیکلی، محمد حامد جواک پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په منځنۍ کچه په درې سوه مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب امین الله دریس سریزه لیکلی او کتاب یې د فلسفي د مینوالو لپاره ګټور ښودلی دی. اساسی حقوق او سیاسی بنسټونه دا کتاب ډاکټر سید ابو فضل قاضی شریعت فناهی په پارسی ژبه لیکلی او حبیب مومن پښتو ته راژباړلې او دانش خبرندوی ټولنې په دوه جلدونو کې په نهه سوه څلور مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. خناول وپیژنئ دا کتاب محمد اسب عمر لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په یو سلو پنځه څلوېښت مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې د ناولونو په ځانګړتیاو او ارزښتونو مفصل بحث شوی دی. اداره او مینجمنت دا کتاب د سوال او ځواب په بڼه په اداري برخه کې په زړه پورې معلومات لري چې انجینر خانغا شینواري راټول کړي او ختیس خبرندوی ټولنې په یو سلو شلو مخونو کې د دولس سو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پانوس دا کتاب پوهیلی عنایت الله شهاب لیکلی او ختیس خبرندوی ټولنې په یو سلو یو څلوېښت مخونو کې د دولس سو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په دې کتاب کې یو شمیر پښتو لغاتونو ته فارسی، عربي او انګریزي معناوې لیکل شوي دي. دا کتاب د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي کې محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتلان هم یو له هغو کتابونو څخه دی چې په دې وروستیو کې د مشال راډیو له اړخه خپور شو چې په خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان په ننګرهار کابل او خوست ولایتونو کې هم د مینوالو لاسونو ته ورغلی دی. دا چې دا کتاب د ځوانو لوستونکو لپاره څومره ګټور دی له څو تنو ادیبانو سره پرې غږېدلی یو. شاعر او خبریال قاری عبدالله سحر وایي چې دا تلن کتاب په لوستو یې خپل ډیر مشاهیر او مشران په سمه توګه وپیژندل.
دا کتاب چې ډیر زیات مهم دی، یعنی په دې کې د تاریخي پیښې او تاریخ ما ولوستلو چې ما په عامو کتابونو کې تر دې وړاندې نه ولوستي، کوم اتلان چې په دې کې معرفي شوي دي د هغوی په اړه پکې ډیر زیات مهمې خبرې دي. امام امیر کروړ ولوستلو، شیرشاه سوري، ملک احمد خان، پیر روخان، خوشحال خټک، دریا خان افریدی او داسې نور. ما ته پکې جالبه چې شیرشاه سوري و چې د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې چې ټول مهم کارونه چې شوي دي، د ټکسونو لګولو، لارو جوړولو، د خطونو سیستمونو جوړولو. بل دا چې په لومړي ځل د شیرشاه سوري په پاچاهۍ کې په هندوستان کې د روپیو بنسټ کېښودل شو، دا ډېره مهمه خبره وه. په لومړي ځل د هند ځمکه چې وه دا د کر شوه، بیا د همدغه ځمکو په سر باندې مالیه وټاکل شوه. دا هر څه ما په اتلان کې ولوستل. د اتلان نه زه یو ډېره ښه خاطره لرم. زه هیله لرم چې مشال دغه ډول مهم کتابونه نور هم چاپ کړي.
ځوان لیکوال او خبریال زیرک پیم چې د اتلان کتاب په خبرولو سره مشال راډیو خپلې یادې خبرونې ته تلپاتې ارزښت ورکړ.
زما پان باندې د دې کتاب څو مهمې ځانګړنې دي چې د بحث وړ دي. لومړۍ ځانګړنه یې دا ده چې دا کتاب د مشال راډیو د خپرونو یوه ټولګه ده، او دا خپرونې ممکن لږو کسانو اورېدلې، ولې دا په آرشیف کې پاتې نه شوې. دا آرشیف راووتلې او د خلکو لاسته ورغلې چې دا به د آینده نسلونو لپاره هم ډیر خوي. بل مهمه ځانګړنه دا ده چې د لارو برو پښتنو د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه باندې پکې معلومات شته، او دا په ډیره اسانۍ سره کولای شي چې عام په تاریخي لحاظ باندې خلک په یوې ټولګه کې ولولي، او هم هغه کسانو د پاره چې غواړي مونوګراف ولیکي یا په همدغه کسانو باندې څېړنې وکړي، دا غوي د مونوګرافو د څېړنو د پاره یو ښه سرچینه ده چې د منبع په صفت باندې یا د منبع په توګه باندې په خپلو اثرونو او لیکنو کې د دې
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینوار وایي چې په نورو تاریخي کتابونو د دې کتاب ارزښت ځکه زیات دی چې په کتاب کې د راټول شو اتلانو په اړه پکې اړخیز معلومات وړاندې شوي دي.
افغانستان کې د پخواني تاریخي کتابونو چې لیکل شوي دي هغه تر ډېره داسې چوکاټي بڼه لري. مثلا د افغانستان تاریخي کتابونو کې یوازې د هغوی د ژوند یو اړخ پیژندل شوی دی چې هغه مثلا یا سیاسي اړخ دی، یا تر ډېره د تورې او زغرو د دغې برخې پیژندنه شوی ده. خو په دې کتاب کې د دغو اتلانو د ژوند بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. زما له نظره په اوس وخت کې چې په افغانستان کې د څلور لسیزې جګړې روانې دي، او زموږ د ځوان کول ذهن یوازې د جګړې تر سوري لاندې دی، که دغه سی کتابونه ځوانانو ته په لاس ورشي، هغوی مطالعه کې نه یوازې دا چې د هغوی د پوهې کچه به لوړه شي، بلکې هغوی به خپل مشاهیر لا ښه وپیژني، هغوی د ژوندانه د بېلابېلو اړخونو سره به آشنا شي، او په راتلونکي کې به هم که خدای کول موږ به د همدغه مشاهیرو په څېر د همدغه سی کتابونو نه په استفادې
د یادولو ده چې اتلان د مشال راډیو د اتلان خپرونې څخه جوړ غورچان دی چې په دې وروستیو کې له چاپه راووت. په دې کتاب کې د شلو تنو پښتنو مشاهیرو او مشرانو په اړه اړخیز معلومات ورکړل شوي چې د ادبیاتو استادان یې د ځوان نسل لپاره لوستل ضروري ګڼي. دا کتاب چې د 2500 ټوکو په شمیر کې خپور شوی په خیبر پختونخوا او افغانستان کې د مشال راډیو له همکارانو څخه ترلاسه کیدی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لالا خیل افغان چې د تیرو اوږدو کلونو رئیس د تمثیل په برخه کې کار کوي
او تر سنگی پیل بدیه تنز هم وای لده سرمو دزلخ والی تر بولم
آبی سیر داخو تقریبا زد سیوه چه لس یو لس کالو گوما چه داغ هنر تزرات راغلی ما آغا وقتی منگ دا ریدو پاکستان یا پرگرامو دا باتور پا نوم باندی آغا وقتی زد تمثیل تر راغلی ما
یعنی آغا دا ریدو پاکستان دا باتور پا پرگرام که تاس تمثیل کولو
آو کلا کلا برا تسکرپ راکو پا که منگ با وقتی تمثیل کولو خازی خامس چو دا از منگ دا خبرونی چلون کهو
او اوس چی ننگرار تر راغلی دا تمثیل مخبوران دی وڑیو کسنگا
او تمثیل مخبوران دی وڑیو ما دا دی سر پخپل لیکم هم دوار کار ور سر کوم هم لیکل ور تکوم هم تمثیل کوم
نو دل تبیا دا سی زمینه برابر دا چی خپل تمثیل لیدون کو تا وخی دا پا تلویزون یا دا سی دا ستیج درامی دی جوڑی کری
او ستیج باندیم کار کو یا تلویزون دا شرق پا نامه چی مجرال آباد کی کار که یاغی سرم زمانگ افتوار اخبروانه دا دا خنده سلی پنون باندی فاقی باندیم خپل تمثیل نخل کو تخیب
یو خو داغا تمثیل سو چی تاسی درامی تمثیل اوی ما چی زین نمزه تاسی اوری دلی لیدلی پیروڈی هم کوی یعنی لکه دا خلکو پیخی کوی دا اونرمندان و کمی سندری دی هم پیروڈی کری
و دسی یو نیمه وا چې ډیر په خامه را کړی وی کنه یو دا و چې د پریاستونو کې مزړه وب وبشي تیر کم تمام ورځ کار می ونشي تیر کم تمام ورځ کار می ونشي اسی په نو وای سیالی دا نور په ډالرو مالی می دا دغه چارواکی دی د مرګ په خوب ودشي تیر کم تمام ورځ کار می ونشي تیر کم تمام ورځ کار می ونشي نو دغه شانتی او دغه مکمل راته یاد نه دی اوسه
ها تاسو مخ کی په خپل خبرو کې ویلی چې تاسو سټیج د پاره درامي هم په خپل لیکي دا سی دی وی درامي لنډیس کچرتا درته یاد وی او موږ ته وایي
نو تمثيل کی وایم
تمثيل کی
نو بیا خو شته در سره مسرور سی به زمنګ اکثر ما سره کار کړی کنه نو دا په ډراما کې چې دی ما سره کوسه میردین دی دی ګیرانی نو او زما ډیر کلک ملګری نو همدا چې د دنه ما کم خوسه اخسته د واده لپاره اما غا تمثيل ور سره
وکړه مهرباني
ها دا دا خو کوسه می دین دی کوسه می دین سلام علیکم
هند شریف بیا دې د مشاهده او خدا
اې د خاندان دې مور کودبان څلکه کاغذ چې تغیږي دا غا دې ما چې تا خو ما څه د خواندل واده کړی وکنه خواندل شته وکنه
خواندل شته دې خو تا سره پیسې شته کنه
ما دا پیسې دي کما څه ده نه نه وېدا ته دا وخت لمه
دنیا غانو سره نه پیسې نن سبا بانکونو کې پیسې
دا ما نه بالغ کې پیسې چاته دي
خطه ما تر وخه
نو پیسې به د لوخه مخ خواندل کما دي
ا دغه دې
ا دا ها ته واده کاځو باندې دا ګوډیو ما وې دا و دې نه خو تور دنجي کنه دا و دې
خود تور رنگ سپندر دی زکا کنا
نو رنگ خود اینه جی دا خو ما تخکاری چی دا پتکده و چپلی و رنگ دی واتا وات کده دی خادا
دا بستانی زما دی
ما دا نو تا لگو دا سپندر ساتل دا گورا یا ما چه ما دیجا داد باندی کوما
راشا کنا
انا دا زما دا نالا دما
دیر مننه خوشحال وسی
مننه لطاسم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه همدومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
مدرسه حسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.